شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. په هلمند کې یو طالب چارواکی وایي په دغه ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور ماشومان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد رسنیو ته ویلي چې دا پیشه پرون غرمه د نادالی ولسوالۍ په هیواد بازار کې شوې ده. د ده په وینا پیشه هغه مهال وشوه چې د یوې مدرسې شپږو زده کوونکو د هوان له مرمۍ سره لوبه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو کې د پخوانیو ناچاودو مهماتو په چاودنو کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرشوبلی اوشتی دی. د پکتیا په جاني خیل ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا طالب چارواکو پرون وویل چې دا مرشوبله د ځلقوزیو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې شوې ده. طالبانو نه دی ویلي چې له شخړې وروسته یې څوک نیولی او کنه دي. پاکستان ویل افغانستان د سرو بانجنو د وارداتو له کبله په کراچۍ ښار کې د سرو بانجنو بیه خورا ټیټه شوې ده. د پرلپسې سیلونو له کبله په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې په تیر بیا کراچۍ ښار کې د رومي بانجنو بیه هر کیلو تر 1500 روپیه لوړه شوې و، خو له افغانستان په پراخه پیمانه د سرو بانجنو د وارداتو له کبله د رومي بیه ډیره ټیټه شوې ده. له افغانستان څخه پاکستان ته د پیازو صادرات هم زیات شوې دي. ورسته یو سیلونو په دواړو هیوادونو کې د سبزیجاتو کاروندو او د میوو باغونو ته زشت زیان اړولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد کیش هوایي شرکت د مشهد کابل ترمنځ الوتنې پیل کړي دي. د سفارت پر اساس د کیش هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه پرون له مشهد څخه کابل او له کابل بیرته مشهد ته والوته. کیش هوایي شرکت څلورم ایرانی هوایي شرکت دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ الوتنې کوي. د کرکټ د آسیایي جام په دوهم پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. هند د دې جام په لومړي پړاو کې پاکستان مات کړی و. افغانستان پرون د دې سیالیو په دوهم پړاو کې خپل لومړی مسابقه پر سریلانکا وبایلله، خو په لومړي پړاو کې د سریلانکا له لوبډلې په لوی توپیر مسابقه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او د پنجشنبه په ورځ له هند سره مخامخ شي. د مکس مارشل آرت یا جنگی لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست خپل کانادایي سیال جان میکیسی ته مات ورکړه. حق پرست چې په جرمني کې اوسې تیر شپه په فرانسې کې له میکیسی سره مخامخ شو. دا مسابقه د آزادو جنگی لوبو د نړیوال فدراسیون له لوري تنظیم شوې وه. القاعده شبکې په یمن کې د ملګرو ملتونو د یوې یرغمل کړې مامور ویډیو خپره کړه. د امریکا هغه سایت چې د تروریستي ډلو فعالیتونه ساري وای په عربي ټاپو وزم کې د القاعده شبکې څنګه د ملګرو ملتونو د یو یرغمل کړي بنګالي مامور ویډیو خپره کړې ده. دا مامور په فبروري میاشت کې په یمن کې تختول شوی. او د اوکراین صدر اعظم دینز شمیحال د جرمني له صدر اعظم اولف شولتس او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د خبرو لپاره پرون ماښام برلین ته ورسید. چارواکو سره د خبرو لپاره برلین ته ورسید. د لوبنانای جګپورې اوکراینای چارواکي د چیل څو میاشتو روسي جرمني ته ځي. دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ پاریکو کې د ترنګالچیا د پایتراسي دوه شو ده نکوي. په روسي کې اوکراین پر جرمني انتقاد کړی و چې د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین چندان ملاتړ نه دی کړی. ملګری ملتونه وایي زده کړو د نجونو محرومیت کورنۍ تاوتریخوالی زیاتوي. د کورنۍ تاوتریخوالی او د نجونو د زده کړو د محرومیت په ارتباط مولا افغان فعال سره خبرې کړي.
هغه ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعا تکراري موضوعات دي. تاوتریخوالی کور کې جنگ د اتفاقي دې ته خپله زمینه برابرې.
سیلونو په پاکستان کې لکونه ډیره افغان کډواله حسمت کړي. په غزنی کې کارمنګر او باغوانان وایي سیلونو یې حاصلات تباه کړي.
کمل فصل لمونځ تللی دی، مکمل حاصلات لمونځ تللی دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
په هلمند کې خپل منځي شخړو 112 تنو ته مرشوب لاړولې. د سیمې اوسیدونکو د داسې پیښو علت په اقتصادي فقر کې ویني.
بشي دغلاوی په خوا د سل بس فصل کې وسته نیمه په صد به غلاوی ډیر سی دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. ملګری ملتونه وایي له زده کړو د نجونو راګرځول د ښځو او نجونو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول دي. د نړیوالې ادارې په یوه ټویټ کې کښلي د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کول به د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر کړي او ښځې او نجونې به له لوږې سره مخامخ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو پخوانی ځانګړي استازی دیبورا لاینز له زده کړو د نجونو بې برخې کېده ستره تراژیدي بللې او طالبان د خپلو ژمنو په سرغړونه تورنوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پرپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکوي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو تړلې پاتې کېدل به د نجونو او ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا زیاته او په اوږد مهال کې لکاره د ښځو بې برخې کېدل به لوږه لا ډېره کړي. دغه سازمان په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کېدل د دوی د بشري حقونو نقص دی او نجونې او ښځې په ټولنه کې ګوښه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کار موده پای ته رسیدلې دغه سازمان د رسنیو له برخې سره په مرکه کې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو ژمنو په نقص تورنوي.
Possibly one of the biggest tragedies I've ever
دا شخص زما لپاره تر ټولو ستره تراژیدي وه، ځکه موږ په لومړیو کې له طالبانو دا اورېدلي وه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، دوی به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکوي، دوی به ښځو ته آن په عامه ادارو کې د کار اجازه ورکوي. خو د وخت په تېرېدو سره تاسو ولیدل چې دا تشې خبرې وي.
اغلی لاینز د ښځو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدل د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د زده کړو له حقه د نجونو بې برخې کول او د ټولو افغانانو په ګډون د یو پراخ بنسټه حکومت نه جوړول به افغانستان په نړیواله کچه منځوي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د غلوړ پوړي پخوانی ډیپلوماټ وایي اوس مهال د حجاب او ځینو نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړو لامل ډاکټرانی، مدافع وکیلانی او څارنوالانی له کاره بې برخې شوي او پر کور ناستې دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي هم د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښیي او له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ځنډېدل ښیي چې د طالبانو حکومت د دوی د تعلیم له حق سره سیاسي چلند کوي. له دې نجونو یوې ازادۍ راډیو ته وویل چې له ښوونځي څخه په پاتې کېدو سره احساس کوي چې په راتلونکي کې به د خپلې کورنۍ د اوږو بار وي.
زه پراتین کې ډاکټر اسما خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم. د منځ سره پات کې درته موږ په دې د خپل کورنۍ د اوجه باس په دمش نه څه کوي چې خپل کورنۍ سره پیسې دی واده کې هغه سره مرسته وکړو د هغه کوم څه دي مشکل لري دا اوس هغه مکمل کړو نو په دې سره موږ خپل کورنۍ د اوجه باس په دمش
ومغختل چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنو په تړاو د طالبانو حکومت نوې دریز راواخلو. خو ویان دی زبیولا مجاهد او د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د راپور ته لیکلو ځواب رانه کړ. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت یې تر اوسه د پرانیستلو په تړاو کوم اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتو ویلي چې له زده کړو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. الیاس نوري په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د نجونو زده کړې د ښځو خلاف له تاوتریخوالي او لوږې سره څه تړاو لرلی شي.
ډیر چې په کور کې پاتې شي طبعاً تکراري موضوعات تاوتریخوالی، کور کې جنگ، بې اتفاقي، دې ته خپله زمینه برابرېږي. او که چېرته مېرمنې زده کړو ته لاړې شي یا کار ته لاړې شي، یو ذهني د غرو روان هم ښیي او بل دوی خوشحالي چې موږ خود کفا استو، یو څه پیسې پیدا کوو، د خپل کور اقتصادي مشکلات حل کوو، نو هغه د دې سبب کېږي چې په کور کې تاوتریخوالی هم کمی او اقتصادي مشکلات هم نه وي. که چېرته مېرمنې په کور کې وساتل شي طبعا په کور کې د ښځو ترمنځ مشکلات هم زیاتېږي او د نارینه تاوتریخوالي په زمینه خپله مساعده کېږي. او بل اقتصادي مشکلات چې دا نن د افغانستان مهمه موضوع همدا جوړوي، بلې چې اکثر نارینه هم بېکار دي او هغه میرمنو چې په پادن دي تدلی هغه هم بیکاری دي. نو ته چې د پیسو درته ګلار نه هم اقتصادي مشکلات رامنځته کی یم د خزه او خاون ترمن حتی د خزه ترمن تاریخوالی ته زمينه برابرې دي.
ملګری ملتونه او د غرض نور مدافع ټولنې پر لپسې دا ډول خبرداري ورکوي. خو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته جونې تر اوسه پورې لزدکړو به برخې دي، ولی دغه خبرداري اغیز نه لري.
زه خپل په دې باور یم چې د افغانستان فعلي شرایط خبرداري ته اړتیا نه لري، باید اقدام وشي. ځکه خبرداري څو ځله موجوده ادارې ته وشوله، حتی دغه د کال پوره شو، د دوی د ژمنو سره سم بیا هم هغه څه چې دوی وایي هغه نه عملي کېږي. په صرف بهرنۍ ټولنه، جهاني ټولنه یا نور ادارات چې د بشر په برخه کې کار کوي او مرستې کوي، همدغه صرف د خبرداري نه کار واخلي، زه فکر نه کوم دا مشکل حل شي. جدي اقدام ته ضرورت ده، تر څو چې اقدام ونه شي یا یو جدي اخطار ونه شي یا لاس په کار نه شي، دا مشکل نه حل شي.
ستاسو په نظر نړیواله ټولنه یا ملګری ملتونه څه ډول اقدام کولای شي د طالبانو په د حکومت په وړاندې؟
یو مهمه موضوع د طالب په وړاندې د رسمیت پیژندل دي. طبعا هغه خو د نړیوالو خواو نه نه ده شوی. که چېرته په دې کې نړیواله نرمي دوی ته وښایي، شاید دوی هم نرمي وښایي. او بل دا چې دوی هر وخت د افغانستان موجوده اداره سره مالي مرستې کړي دي. که چېرته دا مالي مرستې ودرول شي، شاید دا ټولنه دې ته آماده شي. په دې دوی اوس په دې ډاډه دي چې زموږ سره نړیوالې مرستې را روانې دي، موږ ته کومکونه شته. د دوی مشکلات حل دي، دوی د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي نه کوي. نړیوال یا د دوی رسمیت پیژندلو کې د مخکې قدم کې دي، یا دا مرستې چې روانې دا دي په وته دي، تر څو دا خلک دې ته حاضر شي چې یوې غاړې ته خو تن کې دي. دوی اوس وخت کې خپل افغاني ټولنې ټولو مشکلاتو ته شاړه ولې صرف خپل په بهرني اړیکو او په پیسو مرستو باندې لګیا دي، او باندې فشار راوړي چې افغاني ټولنه مرستو ته اړتیا لري او مرستې ورته را روانې دي. نو دوی د ولس مشکلات شاته پرېښي، بهرنیان یا په دوی باید مرستې ودروي یا د نه پیژندنه مسله کې دي. ګام مخکې کې تر څو طالبان یوې غاړې ته خو تن کې دي، او که دغسې حالت یې شاید هېڅ نتیجه ورنه کړي. د دوی دا اختارونه یا د دوی هغه شرایط چې ورته وایي یا د دوی هغه توصیه چې ورته کوي، شاید دا یو هم نتیجه ورنه.
په راپور کې مو مخکې واورل چې د ملګرو ملتو ویلي دي چې د لزدکړو د افغان جنو محرومیت به د تاوتریخوالي او لوږې د زیاتېدو سبب شي. په دې موضوع مو د ښځو د حقونو له فعالې ماریا توتاخیل سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه تفرقه اچونکي دي، سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو د حکومت مشروعیت ته ګوته نیسي او د چارواکو دا ډول څرګندونې غیر قانوني ګڼي. په افغانستان کې د جنبش ګوند ویاند ازادي راډیو ته ویلي طالبان نشي کولای د ګوندونو پر فعالیتونو بندیز ولګوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیګټې بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې تلمن وهي، د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولای د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي، او دا د دوی حق دی. د دې ګوند ویاند احسان نیرود یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري. هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړې ده.
از اینکه گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري.
نو هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د خغلی نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې اصل دی، او دغه اصل ته باید درناوی وشي. خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال پا په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د خلکو ترمنځ په تفرقه اچولو تورن کړ. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاسته راوړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغو ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نومونو یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نومونو وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بله معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېره آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړې.
تیر اگست په هلمند کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته. راپورونه وایي د دغو کسانو له منځه 14 تنه وژل شوي دي. له بلې خوا دغه ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله 90% د غلا او جنګي جرمونو کچه زیاته شوې ده.
د هلمند اطلاعات او کلتوري ریاست څخه په بیلابیلو خبرو سو خبر پاڼو کې راغلي دي چې په دغه ولایت کې د روان میلادي کال د اگست میاشتې له پیل څخه نیولې بیا د روان میاشتې د سپتمبر تر څلورمې نیټې پورې په دغه ولایت کې د خپل منځي شخړو او ترافیکي پیښو له امله 112 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. راپورونه ښیي چې د یادو کسانو له جملې څخه 14 خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د دغه 112 کسانو له جملې څخه 45 کسانو ته په خپل منځي شخړو کې مرګ ژوبله وشته چې پر مهال یې 100 خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دي. یادې شخړې زیاتې په سیمه کې د اوبو او د ځمکو پر سر رامنځته شوي دي چې د فقر او غربت یوه لویه نښه بلل کیږي. دا چې دغلته په دومره زیات شمیر خپل منځي شخړې رامنځته شوي علت یې څه دی؟ په دې اړه مې د دغه ولایت د ناوې د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي ظریف نظر واخیستلې.
شخړې خو ولې زیاتې شوي دي؟ خو دا وچکلي او د بیکاري له امله ځوانان یو لم کار نه لري. بیکاري د شی نهشته، وچکلیانې دي، مځکې هم د هغې پاتې دي، شی نه دي که رسوي.
د دې تر څنګ دغلته د اګست میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې 90 د غلا بېلابېلې پیښې هم رامنځته شوي دي. ځایي چارواکو دغه راز خبر ورکړی دی چې دوی تر دا مهاله 2 کسان د غلا په تور هم نیولي دي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دارو خان وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 90% د غلاو پیښې زیاتې شوي دي او وایي چې دغه چارې دوی تر پوزې راوستلې دي. دی چې په نوزاد ولسوالۍ کې هټۍ لري وایي دوی دی کې د خپلې هټۍ څخه لرې کېدلی نه سي ځکه د ده په خبره چې غله یې لوټي.
نه مې دارو خان دی، د هلمند ولایت یم، د نوزاد ولسوالۍ یم. که خلک چې غلا کوي د مجبورې کې چې مجبوره نه سي نه کوي. بیا خو هغه پروا مې نه درلوده که څه هم به خلک به زړه مې ډاډه ولې زارې او بار به شي درلوده د مجبورې غلاوې نه کېدلې ولې څوک نه و مجبور. اوس خلک مجبور دي، اوس پخوا به چې در یو ګړۍ به جنې دورې اوس جنې دور څه به غلاوې ته چې ګور بیا یو شی ورکې اوس به څلور ساعته به مجبوره وته ناست یې د شپې د ورځې د شپې هم ورته بیدار یم، د ورځې به هم ورته بیدار یم. اوس ماس کې خلک دغه ته څرک دي چې ماس کې سترګې نیامې کې بس غلاوې بېخي د غلاوې یو پخوا د سل بس په سلو کې اوس د 90% بېخي غلاوې ډېرې شوي دي. و خلک دې ته مجبور شوي څوک ایران دي، څوک ترکیه دي، څوک بل ملک ته اوس وځي. و باید د کار زمینه ورته برابره شي، کارونه ورته پیدا کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه د هلمند د ځایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په وار وار زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړي. بلخوا دغه راز په دغه ولایت کې 50 نورو کسانو ته بیا د ترافیکي پیښو له امله مرګ ژوبله وشته ده چې له جملې څخه 4 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. او دغه راز 2 نورو ماشومانو ته بیا د ناچاو د مرمیو د چاودېدو له امله مرګ ژوبله وشته چې 6 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي نن ماسپښین مهال یو تن چې په ځان پورې چاودودونکي مواد تړلي ول غوښتل چې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته ننوځي او ځانوال وسبي خو مخکې تر دې چې هدف ته ورسیږي مخه ونیول شه. د موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه ماسپښین 1 بجې یو تن چې ځان پورې چاودیدونکي توکي تړلي وو غوښتلې د خاص کونړ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ کې چاودنه رامنځته کړي، خو هدف ته له رسېدو وړاندې پرې خپل مواد چاودېدلي دي.
د کونړ خاص امنیه قومندانۍ ته یو انتحاري غوښتل چې نن اوزي او دننه ځان ته د مجاهدینو په منځ کې انقلاب ورکړي، خو لله الحمد مجاهدینو دغه په دروازه کې چې دی نو دغه پروګرام یې شنډ کړی دی او هغه په هغه ځای باندې خپل مواد پرې چاودلي دي او د منځه تللی دی. نو الحمدلله نه ودانۍ ته نقصان رسېدلی دی او نه مجاهدین ته کوم نقصان رسېدلی دی او هغه په خپله سزا رسېدلی.
هغه وایي د یاد ځانمرګ برید پیژندګلوي لا نه ده شوې چې څوک او له کوم ځای راغلی و. تیره اونۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې مین چاودنه کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي وه، او د تیرې جمعې په ورځ شلتن کې هم په سړک کې ځای پر ځای شوي مین انفجار کې یو طالب وژل شوی و او بل ټپي و. تر اوسه د یادو چاودنو مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د وچې میوې او لاسي صنایعو ځینې سوداګر وایي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي دوی د هوایي دهلیز له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د محصولاتو د صادراتو زمینه برابره کړي.
فتنه باید چې په کابل کې د وچې میوې او لاسي صنایعو په برخه کې د یوه شرکت مسؤوله ده وایي له تیر یو کال راهیسې د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ صادرات نه دي کړي. نوموړي وایي په تیر جمهوري نظام کې د هوایي دهلیزونو له لارې تازه وچې میوې له افغانستانه بهر ته صادرولې، خو د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه چاره ودرېده او په سوداګرۍ اغیز کړی دی.
د جمهوریت په وخت کې به موږ په میاشتنی ډول څلور نه تر پنځه ځله پورې صادرات درلودل. تازه او وچې میوې لاسي صنایع به مو له افغانستانه بهر صادرول، خو د طالبانو اسلامي امارت په حکومت کې موږ هیڅ صادرات نه دي کړي. زموږ تازه میوې په ګودامونو کې خراب شوې، که وایي دهلیزونه بیا فعال نشي دا یو لویه ستونزه ده.
اغلی باید وی اوس مهال په هند، جرمنی او کویت کې زیات شمیر پیریدونکو لري، خو د هوایی دهلیزونو د غیر فعالیدو له امله نشي کولای خپل پروسس شوي محصولات له افغانستانه بهر صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له دغه هیواد بهرنیو ملکونو ته د هوایی دهلیزونو له لارې د صادراتو د درېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال صادرات نشته او هر څه ولاړ دي. یوازې تیر کال د کامیر هوایي شرکت له لارې یو ځل زلغوزي صادرې شوې او بس. دلیل همدا دی چې په تیر حکومت کې د بهرنیانو لخوا سوداګرو ته سبسایډي په نظر کې نیول شوې وه، خو اوس کرایه لوړه او سوداګرو لپاره ګټه نه لري.
د ښاغلي علي کوزي په خبره په تیر نظام کې په کلنی ډول 15,000 ټنه مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او گیاهی درمل موجود و د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرېدل، خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې اوس مهال جلغوزي او غالۍ چې د فیصدۍ له مخې 40% کېږي صادرېږي. د دې وزارت وایي جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل.
له دې
وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا لخوا کېده چې په تیر یو کال کې دغه ملاتړ له منځه تللی، خو په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دی چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي.
غزنی د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو د دې ولایت ډیری باغوانان وایي سرژنیو ورشتونو او سیلونو د باغونو ټول انګور خراب کړي دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د مزبا خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي وو تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلاونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړي دي. هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري، خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې، د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاوله نه سي او ویه نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نه سي خوړی، مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سږنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د راوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو تر څنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او تر څنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابله د انګورو باغونه بشپړه او راسته شوي دي، او د باغو مالکانو ته سږکال سخته ضربه رسېدلې ده، او د دغه بارانونو د کابله نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لویه صدمه یا لویه ضربه یې د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ضرورت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت وي چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو لیسونه محکوهو مشتراکي را معلوم کړي. نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړي دي په مختلفو ساحو کې، هغه خپل سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چې
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سږ کال چې جګړه مکوفه سوې، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
ستاسو له پیغامونو
دا چې 15 کسالو ښځه دین ملار پاکستان نه لري کړي کارګران دا زمونږ واک چارواکو ته ورسېږي چې بیرته موږ شامل شو. موږ ډېر بد حال سره مخې، زمونږ وظیفې نه لري کړي، موږ کارګران چا جرین خلک بې وسه ناچاره دا زمان واقع دی غلط غلط چار واقع و تاور اسیگی.
السلام علیکم، هدایت الله اخصاصم دنگرهار ولایت سه. دا افغان بیسیم محبرتی شبکی اتسو ایم بی ور کوی، نه واتساپ کار پی کوی، خارج تا خبری سڑی وکی او نه مسنجر بنی لیب خبری خارج تا کی گی او نه پا داخل کی پی کی گی. نو دا نه خو امتین شبکه پا شل افغانی نیت ور کوی اغی بنی کی گی او دی بنی نکی گی. دا افغان بسیم شبکی والاو نه هیله کوو چې دغه دا پاملرنه وکړي. وسلام
خبرې کوم مرزابر دغه د دورالآباد دورنټي ساحل سره یو سرک اوبه وړی دی، او دا د تیر باران کې وړی، خو دا هم پې تیر شو، بس جوړ نه دی او خلکو ته ډېر مشکل دی. نو د ننګرهار وارې نه زمونږ دا تقاضا ده چې دی ته پام وکړي او دا جوړ کړي. روغ مریض
فاروق احلکیم د هلمند ولایت د نهرسراج ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. دلته په هلمند کې انټرنیټ هیڅ کار نه کوي، نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې باید د انټرنیټ کیفیت لوړ او لګښت یې راټیټ کړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. زه خپله ژورنالیست یم او تقریبا 2-3 کاله ما د رسنیو سره دنده ترسره کړله، خود طالبانو در اتاک سر از ما دنده لمنزه لاړله او اوس بیخی بیروزگار ایم. د اقتصادي ستونزو له امله بیخی د اوج تر سرحد رسیدلی او هیڅ کار روزگار نشته که کمی رسنۍ ته غوښتنلیک لیږي د دندې. لومړی خو پرسنیو کې ځای نشته، ځکه هغوی خپل کسان نور هم کموي، او که بیا ځای پیدا شي بیا نو هغوی له موږ غوښتنه کوي چې تاسو بې پیسو له موږ سره کار وکړئ، ځکه د رسنیو اقتصادي وضعیت هم د طالبانو د راتګ سره خراب شو. نو یوازې زه نه، زما لزګونه هم مسله کې چې ما سره یې په مختلفو رسنیو کې کار کړی و، هغوی هم د ورته برخلیک سره مخ دي او د ژوند له سختو کړاوونو سره مبارزه کوي. دغه اقتصادي اړخ خو بیا یو بحث، دوام بحث، بیا موږ په کور کې هم آرام نه یو، اوس هم د ځینو اشخاصو لخوا موږ واخل کیږو، زموږ هغه پخوانی راپورونه او هغه پخوانی خبرونې موږ ته رالیږي او د هغوی په اړه موږ ته ګواښ کوي چې تاسو په هغه وخت کې په دغه ډول مسایلو بحث کړی او د دې باید ځواب ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.